په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. په اول خبري مجله کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د افغانستان د سولې پر مسله او نور موضوعاتو د خبرو دپاره بشکیک ته ولاړ. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس خبرونه چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د خبرونو سرچکی لسی جرګې ویلي که هر وزارت یا خپلواک ادارې خپله بودیجه په سلو کې تر اویا کمه مصرف کړه دوی به یې استهزاء کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان له صدراعظم وغوښتل چې د شربت ګولې په راخوشي کولو کې مرسته وکړي. او د روسیې دفاع وزارت ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په حلب ښار کې د راتلونکي جمعې په ورځ د لسو ساعتو لپاره اوربند وړاندیز کړی دی. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. ولسی جرګه وایي که هر وزارت یا خپلواک اداره خپله بودیجه په سلو کې تر اویا کمه مصرف کړي دوی به یې استهزاء کړي. وکیلان د بودیجې په مصرف کې له اصولو سرغړونه او د شفافیت نه موجودیت د قطعې لویې ستونزې وبللې. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي په نننۍ غونډه کې وویل هغه وزیران به استهزاء کړي چې له اویا فیصده کمه بودیجه مصرف کړي وي.
د استهزاء دلایل مشخص دي. بې کفایتي، کمکاري او د پراختیايي پروژو په تطبیق کې د ظرفیت نشتوالی او په ورته وخت کې د بودیجې په مصرف کې سلیقوي برخورد شوی دی.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي هر کال وزیران نسي کولای چې پراختیايي بودیجې مصرف کړي، نو له همدې کبله په کار ده چې وزیران د ځانګړي طرزالعمل له مخې عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سي. د انتخاباتي کمیسیونو لپاره د نوو کمیشنرانو د غوراوي کمیټه وایي راتلونکي اونۍ به ولسمشر ته د غوره سویو کسانو نومونه واستوي. د دغې کمیټې مشر جاوید رشید نن یوې خبرې ناستې وویل چې نن دوی د خپلو چارو لومړی پړاو پای ته ورسوه.
تمه د خپل دوم پړاو پیل کړو. په دې پړاو کې به له 240 هو کسانو سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د احتمالي غړو نوملړ او 10 هو کسان چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون احتمالي نوملړ ته لار موندلې مرکه وکړو.
د ښاغلي رشید په خبره د مرکو له پاتې رسیدو وروسته به دوی یوشت تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، 15 کسان به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کړي چې له ډلې به ولسمشر 8 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمیشنرانو په توګه انتخاب کړي. د افغانستان لوی څارنوالي د شدو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ځینو قضایي، سیاسي او اداري اقداماتو غوښتنه کوي. لوی څارنوال فرید حمیدی چې د څارنوالانو د ملي کانفرنس په پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د شدو پر وړاندې تاوتریخوالي کم سوي خو دغه اقدامات بسنه نه کوي.
افغانستان
کشور است که در گزارشات بین المللی افغانستان هغه هیواد چې د نړیوالو راپورونو او هغه معلومات پر اساس چې موږ ترلاسه کړی له بده مرغه ماشومان او ښځو لپاره بدترین ځای دی.
شاغلی حمیدی له وزیرانو شورا وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه رئیس په همدې غونډه کې د شدو پر وړاندې تاوتریخوالي د اندېښنې وړ وباله. عبدالله عبدالله وایي نن هم نجونې او ښځې له تاوتریخوالي د جنسي تیریو له ګواښ او بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړې همداراز په بدو کې د نجونو ورکړه او د دوی پلورل جدي ننګونه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې افغانان باید د یادو ستونزو د حل لپاره بسیج سي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوازې په کورنۍ چاپیریال کې نه، بلکې په کاري چاپیریال کې، بازار کې او په ټولو ځایونو کې شته او حتی له بده مرغه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته.
شاغلی عبدالله همداراز وویل چې باید په هیواد کې په دې اړه په ځینو قوانینو کې تعدیلات رامنځته سي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان له صدراعظم وغوښتل چې د شربت ګولې په راخوشي کولو کې مرسته وکړي. نن د پاکستان یوې محکمې د شربت ګولې د راخوشي کولو غوښتنه رد کړې ده. افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په یو اعلامیه کې ویلي د شربت ګولې توقیف له مخکې له افغانان ځورولي دي او نن د محکمې پریکړې د هغوی احساساتو ته یوه بله بې اعتنايي ښودلې ده. شربت ګوله په کوچنیوالي کې هغه وخت مشهوره سوه چې د نېشنل جیوګرافیک مجلې په لومړۍ پاڼه د افغان نجلۍ په نوم عکس خپور سو. شربت ګوله د اکتوبر په 18مه په پېښور ښار کې د جالی پیژند پاڼو جوړولو په تور ونیول سو او تر اوسه په زندان کې ده. شربت کلی دغه تورونه رد کړی دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په حلب ښار کې د راتلونکي جمعې په ورځ د لسو ساعتو لپاره اوربند وړاندیز کړی دی. د دفاع وزارت په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د نومبر په څلورمه په حلب ښار کې د بشري مرستو رسولو د وقفې اعلان سوی دی. دا پریکړه د سوریې د چارواکو لخوا تایید سوې ده. اعلامیه زیاتوي چې ملکیان او جنګیالي به وکولای سي د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب له ختیځه تر اتو لارو ووځي. روسي چارواکو د بخښنې د نړیوال سازمان دفتر تړلی او کارکوونکو ته یې د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل رئیس کړې ده. سرګی نیکیتن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د او همکارانو یې نونه کړای سول چې خپل دفتر ته ننوځي، ځکه د دفتر لویه دروازه یې ماته سوې وه او د نورو دروازو قلفونه بدل سوي وو. نیکیتن ویلي چارواکو ورته ویلي چې د مسکو دولتي د شتمنیو ادارې ته وړاندې سي او د امنستي انټرنیشنل ټول شیان بله ودانۍ وایستل سي. دغه اداره وایي د دفتر لپاره یې ټول سامانونه له شلو کالو راهیسې کرایه کړي دي او خپلې پیسې پر وخت تحویل کړي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. اجرائیه رئیس د افغانستان د سولې پر مسله او د شنګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره بشکیک ته لاړ.
تدیس که هم کشور ترکمنستان هم قزاقستان هم ازبکستان هم تاجیکستان همه انتظار سوله در افغانستان دارند.
د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغان خبرلانو په وړاندې تر ټولو غټه ستونزه مافیایي وضعیت دی. بلخوا یونسکو وایي په تیرو لسو کلونو کې په نړۍ کې 370 ډیر خبرلان وژل سوي. د پاکستان یوې محکمې په زمانه د شربت ګلې د خوشې کېدو غوښتنه رد کړه. د امریکا ولسمشري انتخاباتو له نږدې کېدو سره په نړۍ کې د ډالرو بیه ټیټه سوې ده. تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د افغانستان د سولې پر مسله او د شنګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره بشکیک ته لاړ. دی چې دی به پر نورو کومو موضوعاتو خبرې وکړي. فرشته جلال زیبرات وایي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر به سبا د شنګهای په غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا پر اهمیت ټینګار کوي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن د بشکک ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به د شنګهای سازمان له غړو وغواړي چې د تروریزم او تروریستانو د پناه ځایونو او مالي شبکو د بندولو لپاره فشار زیات کړي.
اجرایی رئیس په خپل وینا کې د سولې پر مسله بحث کوي او تمرکز یې پر دې وي چې له افغانستان د باندې ترهګرو مرکزونه چې وجود لري د هغو د له منځه وړلو لپاره دغه سازمان له طریقه څخه سیمه ییزه همکاري جلب سي تر څو په مرسته یې په افغانستان کې امنیت راسي.
یو بل اساسي مسله چې ښاغلی عبدالله به سبا د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو د صدراعظمانو په غونډه کې بحث پرې کوي له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرې دي. د شنګهای سازمان یو عمده غړي چین له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په څلور اړخیزو ناستو کې مهم رول درلود. جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې اجرایی رئیس په پدې اړه هم د شنګهای سازمان د غړو د ملاتړ غونډولو هڅه وکړي.
د شنګهای په منشور کې خپل امدار ته ایسته چې د افراطیت پر ضد مبارزه وسی او امنیت په سیمه کې ښه شي. اجرایی رئیس د سولې خبرو ته مشخصه اشاره ولري، ولی په دې شکل سره چې په دوه خبرو کې هغه هیوادونه یا په ټوله کې هغه هیوادونه چې په دې مسله کې مرسته کولای شي هغوی باید حقیقي مرسته وکړي، نه دا چې په تېر کې هم موږ کوششونه کړي وو او دغو کوششونو څخه نتیجه ترلاسه نه کړل.
د شنګهای د همکاریو سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی چې قزاقستان، قرغزستان، روسیه، چین، تاجکستان او ازبکستان یې دایمي غړي دي. افغانستان، هند او پاکستان په دې سازمان کې د څارونکو ځای لري. د سازمان تیر کال پریکړه وکړه چې هند ته دایمي غړیتوب ورکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وویل چې افغانستان هم په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب لپاره هڅې مخکې لا پیل کړي او پرمختګ یې کړی دی. عبدالله به سبا په بشکک کې د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو له صدراعظمانو سره دوه په دوه کتنې هم ولري چې له افغانستان سره د هغوی د اقتصادي او سیاسي همکاریو پر پراختیا به راڅرخي. د حکومت اجرایی رئیس په همدار سبا د روسیې له صدراعظم دیمیتری مدویدیف سره ځانګړې کتنه لري چې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړ شوي. د شنګهای د همکاریو سازمان په غونډه کې سبا د پاکستان لوري د هغه هیواد د صدراعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز برخه اخلي، خو له افغان پلاوي سره یې د کومې ځانګړې کتنې پلان لا نشته.
ومردل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د افغانستان د سولې پر مسله او د شنګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسله د بحث لپاره بشکیک ته لاړ. عبدالله به په دې کتنه کې د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو له مشرانو سره پر نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې. د منځنۍ آسیا لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد شاکر کارګر وایي ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان د افغانستان د سولې د پروسې په مشرۍ د بحث لپاره چمتووالی ښوولی دی. ښاغلی کارګر دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
طبیعي چې هم کشورهای ترکمنستان هم قزاقستان هم ازبکستان هم تاجکستان همه انتظار سوله در افغانستان دارن، همه به نوبه خود کوشش خود کردن چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی و علاقمند از هستن که هر چه زودتر سوله در افغانستان، چون همسایه شان افغانستان است، به او خاطر سوله در افغانستان سوله در خاک خود میدانند، به او خاطر هم علاقمندیشان این است که تنگاتنگ در قسمت سوله با افغانستان همکار باشند و همو امکانات از زمین خود به خرج میتن که هر چه زودتر سوله با افغانستان بیاید. به اون خاطر هم ترکمنستان آماده است که اشقابات به حساب میزبانی بین گروه های متخاصم در افغانستان اونا آماده هستند که با حکومت افغانستان همکاری کنند که تا بشکل اونجا مذاکرات صورت بگیرد.
د منځنۍ آسیا لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد شاکر کارګر وویل چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په باب هم په خبرو بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغان خبرلانو په وړاندې تر ټولو غټ ستونزه مافیایي وضعیت دی. د دې کمیټې مسؤل وایي چې د دې کمیټې مسؤل دا خبره نن په یوه غونډه کې وکړه. نور تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د مافیایي وضعیت موجودیت د اندېښنې وړ بولي او له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. دغه څرګندونې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل نجیب شریفي د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو په وړاندې د جرمي مافیات د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. ښاغلی شریفي وویل که چیرې د امنیت شورا لخوا د خبریالانو په وړاندې جوړ شوی طرز په سم ډول عملی شي نو تر ډیره بریده به د خبریالانو په وړاندې پرتې ستونزې هواری شي.
مشکل خیلی گسترده است، مشکل به مراتب کلانتر است.
ستونزه ډیره پراخه ده، ستونزه په مراتب ډیره لویه ده. په دې برخه کې چې کوم کارونه شوي کافی نه دي او په دې عرصه کې جدي اقداماتو ته اړتیا ده. خو زه فکر کوم کوم طرز العمل چې تصویب شوی که عملی شي نو تر ډیره به وکړی شي چې ستونزې هواری کړي.
ښاغلی شریفي وویل حکومت په تیرو 15 کلونو کې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې ستونزې لرلې، خو باید وایم چې د هواری په برخه کې یو لړ اقدامات هم شوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري ادارې یونسکو وایي چې په تیر یو لسیزه کې د نړۍ په کچه په هرو 15 کې یو خبریال وژل شوی دی. یونسکو وایي اوکراین، افغانستان او پاکستان د نورو ځایونو په پرتله د ژورنالیستان لپاره خطرناک بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور له مخې په 2014 او 2015 کال کې په اوکراین کې و، په افغانستان کې 15 او په پاکستان کې 4 خبریالان وژل شوی دی. په ورته وخت کې د خبریالانو په وړاندې د جرمي مافیات د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د افغان حکومت څخه د اقداماتو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د یونما دفتر مرستیالې پارنل کارډل په یاده غونډه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د پیښو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او د افغان دولت څخه وغوښتل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې وڅېړي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري.
په خبریالانو او د رسنیو په کارکونکو بریدونه د اندېښنې وړ دي او په دې برخه کې عملی کار ته اړتیا ده او دا د دولت دنده ده چې د ژورنالستانو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وڅېړي.
بلخوا په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر ستر سرکار نادر نادری وایي که څه هم له 15 کلونو راهیسې افغان خبریالان او رسنۍ د زور زیاتی کوونکو د مافیت له امله ځورېدلي، خو دوی د دغه ناوړه فرهنګ سره مبارزې ته ژمن دي.
د 15 سال گذشته متاسفانه خانواده رسانه های ما هم
لبد مرغ پتیرو پینزل لسو کلونو کې رسنوی او خبريالانو د مافیات لناوړه پدیدې څخه رنځلیدلې دوی وهل شوی سپکاوی ورته شوی په قتل رسیدلې او د بیان د ازادۍ په لار کې شهیدان شوی خو په دې برخه کې کلک اراده موجود دي چې په هیواد کې د مافیات فرهنګ ته د پایټک کې خودل شي
خغلی ندری ویل چې د مافیات فرهنګ سره کلکه مبارزه کول شي د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي پیښې کمې کړي دغه په وینا ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له ژورنالیستانو سره لازمه همکاري وکړي
بلخوا د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي چې د نړۍ په کچه په هرو 15 ورځو کې یو خبریال وژل کیږي فریبا ظاهر او نور تفصیل
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان نن د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یو تازه راپور خپور کړی چې پکې راغلي په نړۍ کې په هرو 15 ورځو کې یو خبريال وژل کیږي دا راپور د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی دی د یونسکو سازمان دغه نوې موندنې ښیي چې په تیرو لسو کلونو کې 828 تنه خبريالان وژل شوي دي چې 115 تنه یې یوازې د تیر میلادي کال دي د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان دغه موندنه ښیي چې 2015 میلادي کال د تیرې یوې لسیزې په موده کې د خبريالانو لپاره دوهم خونړی کال و یونسکو زیاتوي سوریه او عراق د خبريالانو لپاره تر ټولو ډیر خطرناک هېوادونه دي چې د راپور له مخې په 2014 کال کې 24 او په 2015 کال کې 30 خبريالان پکښې وژل شوه وروسته له هغه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې په دغو هېوادونو کې د دوی په وینا خلافت جوړ کړی دی هلته ډیری خبریالان د همدې ډلې لخوا اعدام سوي دي اوکراین او افغانستان هم په 2014 کال کې د خبریالانو لپاره خطرناک هېوادونه بلل سوي دي چې په دغه کال کې په اوکراین کې 8 تنه او په افغانستان کې 15 تنه خبریالان ووژل سوه په پاکستان کې بیا په 2014 او 2015 دواړو کلونو کې 4 تنه خبریالان وژل سوي دي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
د ښار جوړونې وزارت وایي چې په ښارونو کې د نفوسو ډېرېدو ته په کتو سره باید یوازې ښارونه باید یوازې د اوسېدو لپاره نه وي بلکې دغه ښارونه باید د کار او اقتصادي ودې په مرکزونو بدل سي سباون ککړ په دې اړه رپورت برابر کړی
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مسؤلین وایي چې اوس مهال د هیواد 2.5% وګړو ښارونو ته مخه کړې او دغه وزارت د وړاندوینې له مخې په تیر 2 لسیزو کې به دغه اندازه 50% ته لوړه شي د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل دوی کوشش کوي چې د کورنیو سربیره دوی ته کاري اسانتیاوې هم برابرې کړي
ما امروز نه تنها
د وای مرنه یوازی د چی نن د نفوذ د چټک پراختیا سره مخ یو بلکې هغه ځوان نسل چې لمړنی ارتیاوی کار او بیا ورسته د دوی د اقتصادي شرایط سره سم سرپناته ان شاء الله چې ډیر ژر به ورته شزیر لرو
خبریا به شما به زوترین فرصت داریم
نو مړی وای چې دغه وزارت په هبیتات درې ناستې کې د کافی تجاربو په ترلاسه کولو سره کوشش کوي چې ښارونه په د شغل او اقتصادي ودې په مرکزونو بدل کړي د ښار جوړونې وزیر دغه څرګندونې د هبیتات په نړیوال مجمع کې چې په ایکوادور کې د مسکن او ښار جوړونې پراختیا په اړه جوړ شوی وه تر ګډون وروسته مطرح کوي د هبیتات نړیوال ناسته هر 40 کال وروسته د سل نه د ډیرو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي چې پکې د ښاري ننګونو او دا چې د ښارونو لپاره څنګه دوامدار پراختیايي پروګرامونه جوړ او مدیریت شي خبرې کیږي افغانستان په دې وروستیو کې 4 لک کورنۍ بې ځای شو او نږدې 15 لک د پاکستان نه راستنه شو کډوالو او له نور هیوادونو په زرګونو نور کډوالو ته د استوګنځایونو د برابرولو په برخه کې اندېښمن دي په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د ښار جوړونې وزارت باید د استوګنځایونو د جوړولو کار خصوصي سکتور ته وسپاري او ټینګار کوي چې د هغوی پر کارونو دقیقه څارنه هم وشي د چارو شنونکي متي الله خروټي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښار جوړونې وزارت د دغه کار هرکلی وکړ ویل چې حکومت باید د استوګنځایونو د برابرولو سربیره د کاري اسانتیاو په برخه کې هم کوشش وکړي
واضح په دې نه کېږي چې تشکر ورته جوړ کړو او کور کې نن وزیدات اولاد تحصیل غواړي او خپل کار غواړي او خېټه ډوډۍ غواړي نو بنا دغه ټول امکانات سره یوسیم زمینه د معیشت زمینه د تحصیل او زمینه د صحي خدماتو دا ټول سره هماهنګ شي
ښاغلی خروټی وایي دا یوازې د ښار جوړونې وزارت دنده نه ده، بلکې اړوند نور ادارې او وزارتونه هم باید د بې ځای شو او افغان راستون شو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په دغه برخه کې هڅه وکړي. په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت وایي چې دوی د افغانستان د بانکونو سره په تفاهم په راتلونکو پروژو کې د اوږدمهاله قسطونو له طریقه د پیسو ورکولو موضوع هم په پام کې نیولی چې ټول افغانان به ورنه برخمن شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
وردل چې د شهر جوړونې وزیر وایي زیاتو خلکو شهرونو ته مخه کړې ده او شاري سیمې باید د کار او اقتصادي ودې په مرکزونو بدل شي. یو بریتانوي خیریه کارکونکي د یو افغان کډوال د ژغورنې په خاطر له خپل خاوند څخه د طلاق اخیستلو فیصله کړې ده. دغه میرمن له بریتانیا څخه راتله او د فرانسې په جنګل کمپ کې کار کاوه. نور داستان د فرشتې جلالزی په راپور کې.
هیلن مولر په خټه بریتانوي ده. دی د فرانسې په شمال کې د ځنګل په نوم په هغه کمپ کې خیریه کارونه کول چې هلته ډیر افغانان، د سودان خلک او د سومالیا غیر قانوني مهاجرین میشت وو. هغې خپل خاوند پریښی دی او غواړي چې له یوه افغان ځوان سره واده وکړي څو هغه په بریتانیا کې د ژوند کولو امکانات پیدا کړي. میرمن مولر به د طبي کارکوونکو په ډله کې د ځنګل پنغالي ته ورتله او هلته به یې له پرتو غیر قانوني مهاجرینو سره مرسته کوله. دا همدلته له یوه افغان غیر قانوني مهاجر ځوان سره آشنا سوه. هغې ویلي چې شاید ټول خلک فکر وکړي چې دی اعصاب له لاسه ورکړي دي یا لیونۍ سوې ده، خو پرته له دې چې له دغه افغان ځوان سره واده وکړي بله قانوني لار نشته چې هغه بریتانیا ته بوزي. هیلن مولر 28 کلنه ده. دی په بریتانیا کې له ریچارډ مولر سره واده کړی وو او دوه ماشومان یې درلودل. دا وایي دغه افغان ځوان چې د ځنګل په کمپ کې لیدلی د ډاکټرانو لپاره ترجمان وو او غوښتل یې چې بریتانیا ته ولاړ سي. هیلن مولر بی بی سی ته ویلي غواړي چې له خپل خاوند څخه طلاق واخلي او هڅه کوي چې د ژوند نوی ملګری چې د هغه نوم یې نه دی یاد کړی بریتانیا ته بوزي. هلته به واده ورسره وکړي او په بریتانیا کې به د هغه د ژوند امکانات برابر کړي. میرمن مولر ویلي چې دا یې د پخواني خاوند خور تشویق کړی و چې په ځنګل کې د پرتو غیر قانوني مهاجرینو سره د مرستې لپاره فرانسې ته ولاړ سي او هلته د غیر قانوني مهاجرینو سره طبي مرستې وکړي. دا په یو کال کې 15 واره دغه ځای ته تللې ده او په 15 وار چې ځنګل ته تللې وه له دغه افغان ځوان سره آشنا شوې ده. هغې ویلي چې اول وار چې له دغه افغان ځوان سره وکتل پر دینی او فرهنګي توپیرونو یې خبرې ورسره وکړې، خو کله چې دغه ارتباط ورسره زیات شو دواړو په منظم ډول ټلیفوني خبرې کولې او هر وار چې به دا فرانسې ته تله له هغه سره به یې کتل. کله چې د فرانسې حکومت پریکړه وکړه چې د دغه هیواد په شمال کې د ځنګل په نوم دغه پنغالی تخریب کړي، هلته میشت خلک نورو سیمو ته ولېږدول سول. په ځنګل کې اکثر هغه غیر قانوني مهاجرین پراته وو چې غوښتل یې له فرانسې په اسانه بریتانیا ته ولاړ سي. هغه افغان ځوان چې میرمن مولر غوښتل واده ورسره وکړي اوس د فرانسې لیون چارته استول شوی دی. دا غواړي چې د ایټالیا له لارې ویزه ورته واخلي او بریتانیا ته یې بوزي. د هیلن مولر بریتانوي خاوند ریچارډ مولر ویلي چې دی د خپلې میرمنې له دغې پریکړې ناراضي دی چې طلاق غواړي، ځکه دوی دوه ماشومان سره لري او دا تصمیم به یې د ماشومانو پر ژوند خامخا اغیز وکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوړوي کمیټې د خپلو چارو لمړی پړاو پای ته ورسوه. د دې کمیټې د غړو په وینا تمه ده دغه کمیټه په راتلونکي اونۍ کې د دوی لخوا د ټاکل سوو کسانو لمړړ ولسمشري ماڼۍ ته واستوي. عباد الله حننزی له کابل نور حال راکوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوړوي کمیټه د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د افرادو په ټاکلو کې د خپلو چارو وروستیو پړاوونو ته رسیدلې. د دغه کمیټې غړو د چهارشنبې پر ورځ د یو خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې له وسو شل وړاندیزونو څخه 24 کسانو د انتخاباتو کمیسیون او 13 کسانو هم د شکایتونو کمیسیون د احتمالي غړو نوملار ته لار موندلې ده. د دغه کمیټې رئیس جاوید رشید وایي تمه ده چې د پنجشنبې پر ورځ له دغو کسانو سره د مرکو لړۍ پیل شي او په پای کې به 21 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه نور به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د احتمالي غړو نوملړ ته وټاکل شي.
تمه ده خپل دوم پړاو پیل کړو. په دې پړاو کې به له 240 کسانو سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د احتمالي غړو نوملړ او 100 کسانو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون احتمالي نوملړ ته لارمند ډلې مرکه وکړو او په پای کې یو شتنه به د انتخاباتو خپلواک کمیسون او 15 تنه به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره ولسمشری باندې ته معرفي کړو.
د غوراوی کمیټې شاوخوا یو میاشت مخکې د انتخاباتي کمیسیونو لپاره د نویو غړو د ټاکلو په هدف خپل کار پیل کړ. د دغه کمیټې د کاري دورې تر ختمې دی وروسته به ولسمشر د دوی لخوا د ټاکل شویو کسانو څخه و تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 تنه نور به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمیشنرانو په توګه وټاکي. د انتخاباتي کمیسیونو د غوراوی کمیټه به ولسمشر ژمنه کړې چې د معرفي شویو کسانو څخه به پارک کې د یوې بلې کمیټې لخوا مرکه اخیستل کیږي او ولسمشر به د یادو کسانو د طرحو له مخې د انتخاباتي کمیسیونو لپاره غړي ټاکي. د غوراوی کمیټې غړي یوسف رشید د چهارشنبې پر ورځ په یاد خبري غونډه کې وویل
د ولسمشر سره په کتلو او خبرو کې هغه ویلي چې په ولسمشري مړۍ کې ورته پروسه هغوی هم تعقیب کړي، یعنی دا چې یوه بله کمیټه به ټاکل کیږي او له یادو کسانو سره به مرکه کوي، د هغوی طرحې به اوري او دا چې یادې مرکې به
خغل رشید وایي کې دای شو ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونو لپاره د کسانو په ټاکلو کې له نورو لوړ پورو چارواکو سره سلا مشورې وکړي. د ځینو حکومتي سرچینو په وینا د انتخاباتي کمیسیونو د نویو غړو تر ټاکلو وروسته به د ولسي جرګې ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه د انتخاباتو نوي کمیسیون اعلان کړي.
د ازادي رادیو مشهمنې خبري مجله اوري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر پر دې مسله خوشیني څرګنده کړه چې پاکستانی چارواکو د کړې ژمنې خلاف د شربت ګلې د خوشی کېدو لپاره د هغې ضمانت رد کړ. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده له نور تفصیل سره.
د پاکستان محکمه د شربت ګلې د ضمانت د غوښتنې په ردولو هلته د افغانستان د حکومت یو شمېر چارواکي مایوسه کړي دي. د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیروال نن پر ټویټر او پر فیسبوک پر خپله رسمي پاڼه لیکلي دي چې دی سره له دې چې پاکستاني چارواکو ژمنه کړې وه چې شربت ګله به خوشي کېږي، له دغې وروستۍ پرېکړې څخه مایوسه دی. شربت ګله د اکتوبر په 26 په پاکستان کې د جعلي شناخت کارت جوړولو په تور ونیول سوه او له هغه راهیسې د پېښور په سنټرل جیل کې پرته ده. د پېښور د محکمې څارنوال محسن داور نن پریکړه وکړه چې د شربت ګلې د ضمانت غوښتنه نشي منلی، ځکه هغه وویل چې د کافي اسناد نه دي وړاندې کړي. اوس یو شمېر وکیلان حتی دا احتمال ویني چې د شربت ګلې مسله د پاکستان سترې محکمې ته راجي سي، ځکه هغې ته د یوه بهرني وګړي په سترګه کتل کیږي. پاکستان په وروستیو کې هلته پر میشتو افغانانو بندیزونه زیات کړي او هغه کسان چې په پاکستان کې د میشتېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ایستل کیږي. یو شمېر افغان چارواکو ویلي دي چې پر نېشنل جیوګرافیک خپرونی د شربت ګلې د عکس خپرېدو نړیوالو ته د افغانانو د ښځو د مظلومیت څیره ورښکاره کړه او د داسې یوې ښځې زندانی کېدو زیات خلک خوابدي کړي دي. افغان چارواکو له دې امله چې د شربت ګلې ضمانت نه دی منل شوی خواشیني څرګنده کړې، خو ویلي دي چې دوی به د هغې د خوشي کېدو لپاره هڅې جاري وساتي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د حکومت له لوري د کډوالو چارو رئیس عبدالحمید جلیلی نن ازادي راډیو ته وویل چې شربت ګلی سره یې لیدلې دي او د هغې د خوشی کولو لپاره هڅه کوي.
په دې حال په خو سنټر جیک کې ساتل کیږي، خو ان شاء الله نن به د دې په اړه کې بحث نه خبره شي چې اعلان کیږي چې اوازه سنټر جین کې د شي شخصانه تشي.
ویل کیږي چې د شربت ګلی روغتیایي حالت شنه دی او دا به شفخانه ته شایي ولېږدول سي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال نن پر انټرنیټ ویلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ډیرو پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی دی چې شربت ګله به خوش شي.
ډیره مننه ومردل چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر پر دې خوشنۍ څرګنده کړه چې پاکستانی چارواکو د کړې ژمنې خلاف د شربت ګلې د خوشی کېدو لپاره د هغې ضمانت رد کړ. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشري انتخاباتو ته ترې اونۍ لږ وخت پاتې دی او د دوو کاندیدانو ترمنځ سیالي روانې دي، د ډالرو بیه راکښته شوې ده. جزئیات له فریبا ظاهر نوري.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو لپاره د دوو کاندیدانو د سختو سیالیو په ترڅ کې په نړۍ کې د اسهمو بازار مخ په ځوړ دی او د ډالرو بیه کښته شوې ده. له اونۍ راهیسې د نړۍ سترو پانګوالو ټول پښتنو ته په کتو داسې ګڼلې وه چې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن تر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ مخکې ده او دوی ډاډه وه چې کلینټن به انتخابات وګټي. خو وروسته له هغه چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه د لا ډېرې ارزونې اعلان وکړ، د دوو کاندیدانو ترمنس واټن کم سوی دی. په هغه ټول پښتنه کې چې د نوومبر پر لومړۍ نیټه وسوه، شي چې تر څو میاشت وروسته د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تر میرمن کلینټن مخکې سوی دی. دا موضوع د دې لامل سو چې د وال سټریټ اقتصادي بازار مخ پر کښته ولاړ سي. او د اسهامو بیې په مجموعي ډول 1% کې راکښته سي. د اسهامو بیې د نومبر پر 2 نیټه د آسیا، فرانکفورت، پاریس او جاپان په اقتصادي بازارونو کې له 1.5% کمې وې. د یورو او هم د نړۍ د نورو اسعارو په مقابل کې د ډالر بیه لږ تر لږه 1% کمه سوې ده. له همدې سره د نړۍ پانګوالو په امریکا کې د یوې سیاسي متشنجې دورې څخه د تیرېدو د اندېښنو له کبله خپلې پانګې په سرو زرو اړولې او په خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړې دي. د کینګس ویو اسیټ مینجمنت یا د پانګونې د مدیریت د ادارې مسؤول پاول نولت رویټرز خبري اژانس ته ویلي، اقتصادي بازار د هیلری کلینټن د کامیابۍ پر اساس جوړ شوی دی او د ډونالډ ټرمپ بریالیتوب به هغه خراب کړي. دا هغه څه دي چې په ځینو ټول پوښتنو کې د کاندیدانو ترمنځ د واټن له کمېدو سره موږ لیدلې دي. بلخوا په امریکا کې د اثارو یو مدیر مایکل اے ګاید وایي چې په هغه صورت کې چې د نړۍ اقتصادي بازارونو د هیلری کلینټن پر بریالیتوب پانګونه کړې وي او ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټي، نو داسې احتمال شته چې اقتصادي بازارونه له یوه تعدیل او اغیزناکې مرحلې سره مخامخ شي.
آزادی خبری مجله اوري.
اوسنۍ خبری مجله پای ته رسیږي. ورستۍ خبری مجله له زرغونې منګل نه اوري.
با تشکر از شما صالح محمد صالح، خسته نباشین. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که یک هیئت بلند رتبه افغان برای شرکت اجلاس هیئت رهبری کشورهای عضو شانگهای راهی قرغزستان شده. در این حال ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان آمادگی خود برای میزبانی مذاکرات صلح با طالبا ابراز کردن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سفیر و نماینده خاص افغانستان در پاکستان پس از اینکه محکمه پشاور درخواست رها ساختن شربتگله به ضمانت را امروز رد کرد، از صدر اعظم این کشور تقاضا نمود که برای رهایی وی مداخله کند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان خشونت در برابر زنان را نگران کننده می‌خواند. پارلمان تاجیکستان یک قانونی را تصویب کرد که به اساس آن افراد دارای دو تابعیت در ارگان‌های امنیتی این کشور کار کرده نمی‌توانند. و رئیس دفتر سازمان عفو بین‌المللی در مسکو می‌گوید مقامات پایتخت روسیه دفاتر این سازمان را مسدود ساختند. تفصیل اخبار. عمر زاخلوال سفیر و نماینده خاص افغانستان در پاکستان پس از اینکه محکمه پشاور درخواست رها ساختن شربتگله به ضمانت را امروز رد کرد، از صدر اعظم این کشور تقاضا نمود که برای رها ساختن وی مداخله کند. زاخلوال میگوید بازداشت شربتگله احساس افغانها را جریحه‌دار ساخته و فیصله امروز محکمه بی‌اعتنایی بیشتر به این احساسات میباشد. شربتگله که با عکسش در پشتی یک شماره سالهای 1980 مجله نشنال جیوگرافیک چهره یک طفل مهاجر را به جهانیان تقدیم کرد و در تمام دنیا مشهور شد، هفته گذشته به اتهام داشتن اسناد هویت تقلبی در پشاور بازداشت گردیده است. شربتگله این اتهام را رد می کند. سرانوال محسن داور گفت محکمه درخواست ضمانت از سوی شربتگله را امروز رد کرد چون دلایل کافی وجود ندارد که پاکستانی بودن وی را ثابت کند. وکیلان مدافع شربتگله گفتند که او به مرض التهاب کبدی مبتلا می باشد و 4 فرزندش به وی اتکا دارند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان خشونت در برابر زنان را نگران کننده می‌خواند. عبدالله در پایان 4 نشست سارانوالان گفت که امروز هم دختران و زنان مورد خشونت، تجاوز جنسی و آزار و اذیت حتی در نهادهای امنیتی و تحصیلی کشور قرار می‌گیرند. آقای عبدالله بد دادن و فروختن دختران را نیز یک چالش خوانده و خواهان بسیج شدن افغان‌ها در این زمینه شد.
خشونت علیه زن تنها در محیط خانواده نیست و در قریه است، در محیط کار است، در بازار است، در همه جا، حتی متاسفانه در صفوف نیروهای امنیتی ما هم هست.
آقای عبدالله میگوید که برخی احکام قوانین باید در زمینه تعدیل شود. رئیس و شمار اعضای ولسی جرگه می گویند اختلافات میان مقامات بلند رتبه حکومتی بر وضعیت اقتصادی افغانستان نیز تأثیرات منفی داشته است. عبدالرؤوف ابراهیمی در جلسه امروز با اشاره به اختلافات میان مقامات حکومتی بلند پایه این وضعیت را قابل نگرانی عنوان کرد. با باور آقای ابراهیمی این اختلافات علاوه بر تأثیرات ناگوار بر وضعیت امنیتی در زمینه مصارف بودجه دولتی و وضعیت عمومی اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است. پارلمان تاجیکستان یک قانون را تصویب کرد که به اساس آن افراد دارای دو تابعیت در ارگان‌های امنیتی این کشور کار کرده نمی‌توانند. منصورجان عمروف معاون اول کمیته امنیت ملی تاجیکستان هنگام مطرح ساختن این قانون در پارلمان امروز گفت هدف جلوگیری از افشا شدن معلومات محرم است. این قانون قبل از توشه توسط رئیس جمهور باید از سوی مجلس سنا هم تصویب شود. رئیس دفتر سازمان عفو بین المللی در مسکو میگوید مقامات پایتخت روسیه دفاتر این سازمان نظارت حقوق بشر را مسدود ساخته، کارکنان را از داخل شدن مانع شدند. سرگی نیکیتین پیشروی ساختمان دفتر خود در مسکو بر رادیو آزادی گفت که او و همکارانش امروز نتوانستند که به دفاتر خود داخل شوند.
Мы всегда аккуратно оплачивали аренду, поэтому это не вопрос задолженности, это не вопрос.
ما کرایه خود را همواره پرداختیم، پس موضوع قرضداری یا ندادن کرایه نیست. عوامل دیگر اینجاست و ما درباره انگیزه این اقدام فقط می توانیم حدس بزنیم. ولی من این عمل مقامات روسی را غیر دوستانه و حتی خشونت آمیز توصیف می کنم. آقای نیکیتین افزود که دروازه عمومی ساختمان شکستانده شده و قفل‌های دروازه‌های دیگر تغییر داده شده است. مهرولا که دولتی با دروازه دفتر کدام توضیحات نمی‌دهد و با کارکنان این دفتر می‌گوید که با مالک ساختمان تماس بگیرند و یک شماره تلفن خود را بدهند. سازمان عفو بین‌المللی می‌گوید که این ساختمان را از 20 سال به این سو کرایه کرده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر که تمویل خارجی دارند و از کرملین انتقاد می‌کنند در چند سال اخیر زیر فشارهای فزاینده قرار گرفتند. و رئیس جمهور روسیه یک آتش بس 10 ساعته را روز جمعه آینده در شهر محاصره شده حلب سوریه پیشنهاد کرد. وزارت دفاع روسیه می گوید این پیشنهاد برای جلوگیری از تلفات بیجا شده است. والری گراسیموف لوی درستیز اردوی روسیه می گوید حکومت سوریه این آتش بس را پذیرفته است. او گفت که غیر نظامیان و جنگجویان مخالف فرصت خواهند داشت که با استفاده از این آتش بس و دهلیزهای ایمن از مناطق شرق حلب خارج شوند. مخالفان رژیم بشار اسد برای شکستاندن محاصره حلب هفته گذشته عملیات وسیع برا انداختند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. یک هیئت بلند رتبه افغان برای شرکت در اجلاس هیئت رهبری کشورهای عضو شانگهای راهی قرقیزستان شده است. در این حال ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان آمادگیشان را برای میزبانی مذاکرات صلح با طالبان افغان ابراز کردند.
هم کشور ترکمنستان، هم قزاقستان، هم ازبکستان، هم تاجیکستان همه انتظار صلح در افغانستان دارند. همه به نوبه خود کوشش خود کردند. صلح در افغانستان صلح در خاک خود می‌دانند.
رئیس اجرایی افغانستان روی مبارزه بر ضد تبعیض در برابر زنان تاکید می کند.
فساد اداری و خشونت، خشونت در هر جای به هر عنوان که آزار جنسی هم جزء از او برمی دارد.
در حالی که خبرنگاران افغان از مشکلاتشان سخن می گویند، یونیسف می گوید در هر 5 روز یک خبرنگار در جهان کشته می شود. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز به خاطر شرکت در اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای راهی قرقیزستان شد. در این جلسه که در بشکک دایر میشه، وزیر داخلی افغانستان هم شرکت خود داشت. به گفته دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی، عبدالله عبدالله روی همکاری‌های منطقوی در امر مبارزه علیه تروریسم تاکید خود کرد. آرش همایون جزئیات موضوع.
رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان روز پنجشنبه در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای روی همکاری‌های منطقوی در امر مبارزه با تروریسم تأکید خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه روز چهارشنبه از شهر بشکک به رادیو آزادی گفت افغانستان از اعضای سازمان شانگهای خواهد خواست فشار را بالای تروریستان و پناهگاه‌های امن آنها افزایش دهند. جاوید فیصل گفت رئیس اجراییه در سخنرانیش بالای مسئله صلح بحث می کند و تمرکز بالای این خواهد بود که از طریق این سازمان برای از بین بردن مراکز تروریستان که در خارج از افغانستان وجود دارد همکاری های منطقوی جلب شده و به کمک آن امنیت در افغانستان تأمین شود. موضوع اساسی دیگر که عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان با صدر اعظمان کشورهای عضو سازمان شانگهای روی آن بحث خواهد کرد، مسئله مذاکرات صلح با طالبان است. چین یک عضو کلیدی سازمان شانگهای در مذاکرات چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان نقش اساسی دارد. جاوید فیصل با ابراز این که رئیس اجراییه در این مورد نیز برای جلب حمایت اعضای سازمان شانگهای تلاش خواهد کرد، به رادیو آزادی گفت در منشور شانگهای این نکته وجود دارد که باید با افراطیت مبارزه شود و امنیت در منطقه بهبود یابد. رئیس اجراییه به گفتگوهای صلح اشاره مشخص خواهد داشت، اما به شکلی که همه کشورهایی که می توانند در این گفتگوها کمک کنند باید به طور حقیقی کمک کنند. نه آنکه در گذشته ما هم کوشش هایی کردیم اما از این کوشش ها نتیجه به دست نیامد. سازمان همکاری های منطقوی شانگهای در سال 2001 میلادی تأسیس شد. کشورهای قزاقستان، قرغزستان، روسیه، چین، تاجیکستان و ازبکستان عضویت دائمی آن را داشته، افغانستان، هند و پاکستان نقش ناظر را در این سازمان دارند. سازمان همکاری های منطقوی شانگهای در سال گذشته تصمیم گرفت تا به هند عضویت دائمی این سازمان داده شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه گفته است که افغانستان نیز تلاش‌هایش را به خاطر حاصل نمودن عضویت دائمی سازمان همکاری‌های منطقوی شانگهای آغاز نموده و پیشرفت نیز داشته است. عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان روز پنجشنبه با برخی صدر اعظمان کشورهای آسیای میانه نیز ملاقات می‌کند و بحث‌ها روی توسعه همکاری‌های اقتصادی تمرکز خواهد داشت. عبدالله عبدالله همچنان با دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه نیز ملاقات اختصاصی خواهد کرد که جزئیات آن ارائه نشده است. از جانب پاکستان در اجلاس سازمان همکاری های منطقوی شانگهای سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم آن کشور اشتراک می کند و تا هنوز کدام برنامه ملاقات آن با هیئت افغانستان اعلان نشده است.
در حالی که قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جلسه فردا در بشکک روی همکاری‌های منطقوی علیه تروریسم تاکید کنم، کشورهای منطقه از افزایش تهدید داعش در افغانستان نگرانی دارند و به همین خاطر سخت خواهان ایجاد صلح و حل معضله افغانستان هستند. ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان آمادگی خود بر میزبانی گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان مسئله ابراز کردند. این مطلب محمد شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور کشورهای آسیای میانه امروز بر رادیو آزادی گفت. آقای کارگر همچنان گفت که کشورهای آسیای میانه و روسیه با مقامات امنیتی افغان برای مبارزه مشترک علیه داعش در تماس هستند. کارگر گفت که خط آهن راه لاجورد تا کمتر از یک ماه دیگه از طرف رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان افتتاح خود شد. همکارم ستار فروغ در آغاز گفتگو نخست از آقای کارگر در مورد آمادگی ها برای بهره برداری این خط آهن سوال کردم.
ما آمادگی های خود داریم که 28 نومبر انشالله این خط افتتاح کنیم و بهره برداری بسپاریم. در این افتتاح البته رئیس صاحب جمهور ترکمنستان و رئیس جمهور افغانستان و مهمان های خارجی دیگه هم تشریف خواهد آوردن. هم در امام نظر یک پروگرامی در قسمت از جانب ترکمنستان گرفته و از افتتاح در خاک افغانستان در آقینه هرات فاریاب صورت میگیره.
آقای کارگر، روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه یا آسیای مرکزی در این اواخر چگونه هست؟ چقدر تحکیم و تقویت شده؟
خدا را شکر گزارم که روز به روز مناسبات ما هم با کشورهای ازبکستان و با ترکمنستان و با آذربایجان و با تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان و شمول روسیه روز به روز خوبتر شده میره و حجم تجارت ما با کشورها روز به روز در روز افزایش است. کشور ازبکستان در حقیقت مناسبات ما بسیار به سطح بالا در یک سال آینده را خود داشتیم، خصوصا در بخش اقتصادی و مناسبات ما در سطح سیاسی هم به سطح بسیار بالا رسیده. ما در سفری که با ازبکستان داشتیم، جناب وزیر خارجه ازبکستان آقای عبدالعزیز کامولوف حتی بر ما پیشنهاد کرد که میتونه تاشکند میزبانی مذاکره صلح بین طالبان و حکومت افغانستان را بکنه و این خود نشان دهنده است که مناسبات ما هم در سطح سیاسی و هم در سطح اقتصادی و هم در بخش فرهنگی رو به بهبود است.
شما از تلاش های صلح یادآوری کردین، کشورهای آسیای میانه چقدر میتوانند نقش مهم را در پیشبرد تلاش های صلح افغانستان ایفا بکنند؟
طبیعی است که هم کشور ترکمنستان، هم قزاقستان، هم ازبکستان، هم تاجیکستان همه انتظار صلح در افغانستان دارن، همه به نوبه خود کوشش خود کردن صلح در افغانستان، صلح در خاک خود میدانن. با اون خاطر هم ترکمنستان آماده است که اشقابات به حساب میزبانی بین گروه های متخاصم در افغانستان آماده هستند که با حکومت افغانستان همکاری کنند که تا به شکل اونجا مذاکرات صورت بگیره و همچنان قزاقستان و آمادگی نشان داده. کل از کشور آماده صلح در افغانستان هستند.
کشورهای آسیای میانه و روسیه تا چه اندازه از حضور داعش در افغانستان نگرانند؟ شما صحبت هایی که با مقامات آن این کشورها داشتین.
طبیعی هر کدام از اینا نگرانی خود در قسمت داعش دارند و خصوصا جنگ های سیلی که در سوریه و عراق روز به روز داعش در اونجا در حال شکست خوردن است و اینا نگران هستند که داعش شکست خورده نشه که داخل افغانستان شون از طریق افغانستان به یک شورا رخ نکنند و همیشه در قسمت به سطح بالا در افغانستان با مقامات امنیتی ما در مذاکره هستند تا چه قسم بتوانند در قسمت در حقیقت مبارزه مشترک علیه داعش اینا سازماندهی کنند.
شاکر کارگر، نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور آسیای میانه بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
لویترنوالی افغانستان از سارنوالا خواسته تا در کارکردهایشان قوانین نافذه کشور بدون تبعیض، مخصوصا تبعیض جنسیتی تطبیق کنند. فرید حمیدی، لویترنوال افغانستان، در کنفرانس 30 روزه سارنوالا امروز کابل گفت که با بی‌عدالتی و خشونت علیه زنا باید مبارزه شود و قانون به گونه درست و همه جانبه عملی شود. در این نشست عبدالله رئیس اجرایه گفت که مقررات و استراتژی های نافذی کشور حقوق تمام مردم مخصوصا حقوق و جایگاهی از زنا محفوظ خواهد بود. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر.
لوی سارنوال افغانستان میگوید خشونت علیه زنان مانند بی‌عدالتی، ناامنی و فساد اداری از مشکلات عمده در این کشور بوده و مردم را به شدت متضرر می‌سازد. فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان، روز چهارشنبه در پایان کنفرانس سه‌روزه سارنوالان در کابل گفت که قوانین این کشور باید بدون تبعیض جنسیتی، نژادی و سمتی به گونه یکسان تطبیق گردد. آقای حمیدی حاکمیت قانون را در زمینه تامین عدالت و صلح مهم دانسته میگوید که این کار سبب مسئولیت حقوق زنان نیز میگردد.
تا با بی‌عدالتی مبارزه نشود، تا حاکمیت قانون جای خود را نگیره، ما نمیتوانیم منتظر صلح و امنیت و ثبات در افغانستان باشیم و خشونت نشاط زندگی را، گرمی، صفا و صمیمیت خانواده ها را از ما گرفته. این دو مسئله بسیار وحشتناک یک بار دیگر اراده و نیت قاطع را از ما و از تمام نهادهایی که در این رابطه کار میکنند میخواهد که دست به دست هم بدیم و بتانیم با این پدیده مبارزه کنیم.
آقای حمیدی از دیگر نهادهای حکومتی نیز می‌خواهد تا در تطبیق قانون با این اداره همکاری کنند. وی همچنان از حکومت خواست تا برای برخی زنان قهرمان و زنانی که قربانی شده اند مدال تفویض کند. کنفرانس ملی سارانوالان افغانستان سه روز پیش آغاز گردید و محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور نیز در آن سخنرانی کرد. آقای غنی گفت که نه خودش در امور عدلی و قضایی مداخله می کند و نه به کسی دیگری اجازه مداخله را خواهد داد. رئیس جمهور غنی همچنان تاکید کرد هر آن کسی که قانون شکنی می کند باید مجازات شود. موضوع بی‌عدالتی، عدم تطبیق قوانین و خشونت علیه زنان از چالش‌های عمده در افغانستان به شمار می‌رود و کمیسیون حقوق بشر این کشور نیز بارها از این ناحیه ابراز نگرانی کرده است. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی می‌گوید برخی ها به بهانه مذهب و رسوم علیه زنان دست به خشونت می‌زنند. به گفته وی خشونت به هر نام و هر شکلی که باشد قابل نگرانی بوده، اما اطمینان می‌دهد که در این راستا اقدامات جدی روی دست است.
رای پر اتهام در پیش رو داره، اما اجرای دیگه هم وجود ندارد. اگر آینده کشور سرش فکر میکنیم فساد اداری و خشونت در هر جای به هر عنوان که آزار جنسی هم جزء از باید تلقی شد. ما بازم پیشنهادات لوی سارانوال سگر در این راستا استقبال میکنم و برشان اطمینان میتونم برای در این راستا جدی، استوار و با تمام توانایی و ظرفیت در کنار مردم خود هستیم.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست بی‌عدالتی و خشونت در برابر زنان را از مشکلات جدی عنوان کرده و بر بلند بردن ظرفیت زنان تاکید ورزید. پیش از این نیز اعضای جامعه مدنی و نهادهای دفاع از حقوق زنان گفتند که حقوق زنان باید به گونه کامل رعایت شود و به بی‌عدالتی و خشونت علیه مردم به خصوص زنان نقطه پایان گذاشته شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات امنیتی در ولایت غور گفتند که عملیات نظامی در شمال مرکز این ولایت به گونه جدی جریان داره. اونا میگن که صدها تن از باشنده های محل هم تحت نام خیزش های مردمی با نیروهای امنیتی یک جا هستن و فعالیت میکنن و همکاری میکنن. این عملیات چند روز بعد از او جریان داره که هفته گذشته در منطقه فیروزکوی ولایت غور افراد مسلح از توی مقامات که از سوی مقامات اعضای داعش خوانده شدند و بر اساس گزارش ها وابسته با قماندانای ازبق جهادی مربوط به جمعیت اسلامی هستند، 33 چوپان فقیر و بیچاره را تیرباران کردند. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور جزئیات دارد.
قماندان سراج وظیفه نمیده کنار دوستی که برد گفتم.
تلاش برای قرار گرفتن در مکانهای مناسب جهت هدف قرار دادن دشمن.
امیل از به استقامت سمت او طرف چه مبرتبی
اینجا شاطق جایی که اکنون نبرد میان مخالفین مسلح دولت که با آنان گروه داعش گفته شده است جریان دارد. شاطق در فاصله 30 کیلومتری شمال مرکز ولایت غور قرار دارد و سه روز به این سو عملیات سرکوبی مخالفین تحت نام ظفر 37 از این محل آغاز گردیده است. مسئولان نظامی که مسئولیت پیشبرد این عملیات را به دوش دارند میگن که از سه روز به این سو این عملیات آغاز شده و اکنون پیشروی آنها به گونه خوبی جریان دارد. جنرال اختر محمد که مسئولیت این عملیات را به عهده دارد میافزاید که درگیری اکنون میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی در اطراف منطقه غلمین جریان دارد. به گفته آنان مخالفین مسلح تا هنوز تلفات را نیز در این جنگ متقبل شدند.
سه روز به این طرف در استقامت های غلمین عملیات خود آغاز کردن. امروز خودتان شاهد پیشرفت ما در داخل ساحات بودین. ما مطابق به برنامه خود آهسته آهسته پیشروی خود به استقامت غلمین آغاز کردیم و همچنان به استقامت شرق و غرب مسیر رایی که متصل به غلمین میشه و رایی که به مرغاب میشه نیروهای امامی عالی هم پیشروی دارن. درگیری جریان داره.
با این حال شماری از افرادی که تحت نام خیزش های مردمی همراه با نیروهای امنیتی در این جنگ شرکت ورزیدند میگن عملیات اکنون به گونه خوبی جریان دارد. کمال الدین مودودی که مسئولیت یکی از گروه های پیشخیزش مردمی را بوده دارد تاکید میکند که آنها تا آخرین لحظه نابودی مخالفین با نیروی دولتی خواهند ایستاد.
همه اقوام قیام عمومی شرکت کردند و نیروهای دولتی و مردم هماهنگ هستند، به صورت منظم جریان داره. ما ان شاء الله پیش میرویم و جنگ ما تا زمانی که دانه های این تورنستا خراب نشه و این جنگ جریان داره و جریان خواهد کرد.
اما نبود سوق و اداره درست یکی از مشکلات است که از سوی بعضی افرادی که در این نبض شرکت نمودند مطرح میگردد. خلم ربانی هدفمند یکی از افراد خیزش های مردمی که در این نبض حضور دارد میگوید که دولت باید در مورد قمانده این جنگ تجدید نظر نماید. وی میگوید
پیشنهاد ما این است که در سوق و اداره و در اجرای سیستم عملیات یکم توجه بیشتر شو و تلاش کنن که حتی از نیروهای هوایی هم استفاده صورت بگیره. متاسفانه که تا هنوز صورت نگرفته، تا حد اقل مردم امیدوار شون و این داعشی ها زودتر از ساحه پاک شون.
عملیات ظفر 37 در شمال فیروزکوه مرکز این ولایت در حال راه اندازی شد که یک هفته قبل گروه های مسلحی که با آنان گروه داعش گفته شده است حدود 40 فرد ملکی را پس از گروگان گیری تیرباران کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در زبان دیپلماسی مقوله است که میگن موانع برای از میان برداشته شدن هستند، مشکلات برای حل شدن و جنجال ها برای فایق آمدن. اولین تلاش های دیپلماتیک برای آزادی شربتگل از زندان امروز ناکام شد. انتظار می رفت خانم شربتگل امروز در بدل ضمانت آزاد شود، ولی یک محکمه پاکستان این درخواست را رد کرد. جزئیات بیشتر از همکارم ستار فروغ مشنوین.
در حالی که انتظار می رفت تا شربتگل زن مهاجر افغان در پاکستان به اساس ضمانت از زندان آزاد شود، اما یک محکمه پاکستان درخواست در این مورد را رد کرد. محسن داور، یک سرانوال پاکستانی، گفت که یک محکمه در شهر پشاور امروز این درخواست را رد کرد که شربتگل به ضمانت رها شود، زیرا دلایل کافی وجود ندارد که داشتن تابعیت پاکستانی وی را ثابت سازد. وکیل مدافع شربتگل به این محکمه گفت که 4 طفل این خانم به او متکیان و خودش از بیماری زردی سیاه رنج میبرد. به اساس گزارش ها پاکستان اخیراً مهاجرین افغان را که فاقد اسنادند در آن کشور تحت فشار قرار داده است. بر بنیاد معلومات سازمان ملل متحد، پاکستان در حال حاضر میزبان حدود 1.4 میلیون مهاجر راجستر شده افغان است. شربتگل هفته گذشته به اتهام داشتن اسناد هویت جعلی پاکستان بازداشت شد. شربتگل را چشمهای سبز رنگش پس از آن به یک چهره معروف مبدل ساخت و چهره یک طفل پناهجوی افغان را به جهان پیشکش کرد که عکس وی در یک شماره مجله جیوگرافیک در سال 1984 نشر شد. این تصویر وی توسط استیف مکوری گرفته شده بود. این عکاس شربتگل را بار دیگر در سال 2002 در افغانستان پیدا کرد. چودری نثار علی خان، وزیر داخلی پاکستان، وعده کرده بود که شربتگل را به ضمانت از حبس رها خواهند کرد. سفیر افغانستان در اسلام آباد در صفحه فیسبوکش نوشته است با وجود اطمینانی که از سوی وزیر داخله و دیگر مقامهای حکومت پاکستان داده شده بود، درخواست رهایی شربتگل به ضمانت امروز رد شد. حضرت عمر زاخلوال این فیصله را خیلی مایوس کننده خوانده است. آقای زاخلوال نوشته است که بازداشت شربتگل، یک چهره معروف جهان و محبوب افغانستان، قبلا احساسات تمام افغانها را جریحه‌دار ساخته و فیصله امروز نادیده گرفتن این احساسات است. سفیر افغانستان در اسلام آباد از نواز شریف صدر اعظم پاکستان خواسته است تا در این قضیه مداخله کرده و در مورد رهایی شربتگل هدایت بدهد. عمر زاخلوال گفته است که قبلا یک نامه رسمی نیز به صدر اعظم پاکستان فرستاده است.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته هنوز هم خبرنگارای افغان با مشکلات جدی با مشکل عدم مسئولیت و دسترسی به معلومات مواجه هستند. تنها در افغانستان خبرنگارا با مشکل مواجه نیستند. شنونده عزیز، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو گفته که در سطح جهان در هر 5 روز یک ژورنالیست کشته میشه. در گزارش جدید این سازمان آمده که در 10 سال گذشته بیش از 800 خبرنگار در نقاط مختلف جهان کشته شدند. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر.
سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو یک گزارش نوی را در مورد خشونت علیه خبرنگاران به نشر رسانده که در بخش آن میگوید در جهان در هر 5 روز یک خبرنگار جان خود را از دست میدهد. این گزارش به مناسبت روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه خبرنگاران به نشر رسیده است. در این تحقیقات نو سازمان یونسکو معلوم شده است که در ظرف 10 سال گذشته 827 خبرنگار کشته شدند که 115 نفر آنها تنها در یک ماه گذشته میلادی به قتل رسیدند. این تحقیقات سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد نشان می‌دهد که سال 2015 میلادی در یک دهه گذشته کشنده ترین سال برای خبرنگاران بوده است. یونسکو می افزاید که سوریه و عراق برای خبرنگاران خطرناکترین کشورها می باشند که به اساس این گزارش در سال 2014 25 ژورنالیست و در سال 2015 23 ژورنالیست در این کشورها جان دادند. بعد از آن که در سال 2014 گروه دولت اسلامی یا داعش به گفته خود آن خلافت را تشکیل داد، در آنجاها بسیار خبرنگاران توسط این گروه اعدام شدند. اوکراین و افغانستان هم در سال 2014 برای خبرنگاران کشورهای خطرناک حساب می شدند که در این سال در اوکراین 7 خبرنگار و در افغانستان 5 خبرنگار کشته شدند. در پاکستان در سالهای 2014 و 2015 4 خبرنگار کشته شدند. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد می نویسد خشونت علیه خبرنگاران وقایع دیگری را هم در بر داشته است، مانند ربودن خبرنگاران، بازداشت خودسرانه آنها، آزار و اذیت آنها و دیگر خشونت ها که جزئیات آن در گزارش واضح نشده است.
با مشکل خبرنگارا رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگلستم. زیاد زیاد تشکر که رادیوی آزادی را میشنیدین. رادیو ایدن روشنبانین و درست و 20 ثانیه بعد رادیو آشنایی صدای امریکا را روی امی امواج بشنوین. شامتان خوش.